ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته خیر راغلاست. نن د سې شنبه ورځ ده، د سرطان ولسمه نیټه ده، د 1398 هجری لمریز کال، د نن ورځ د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې د دوهمې سره برابر ده. د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه مو خبری خبرونه ده، خبرونه او رپورټونه په دې خبرونه کې خبرو. د مازدیګر څلور بجې دي. اول د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه له نوریاس نوریز خواوري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په قطر کې د راتلونکي بین الافغاني خبرو په اړه ورسره معلومات نه دي شریک شوي او نه هم د ګډونوالو په اړه معلومات لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په کابل کې د طالبانو پرونی برید وغنده او ویل دا برید ښیي چې عاملانې د ملکي وګړو ژوند ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د جنوبی کوریا ولسمشر د امریکا او د شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ وروستۍ کتنه چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ پوله کې ترسره کړه، د هیوادونو ترمنځ د دښمنۍ لپاره پای وبلله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په قطر کې د راتلونکي بین الافغاني خبرو په اړه ورسره معلومات نه دي شریک شوي او نه هم د ګډونوالو په اړه معلومات لري. دا خبره د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړه.
ما د جزئیات ای نشست او آماده یا نیستیم. افراد و اشخاص هم که دعوت شدن طبعا از آدرس های شخصی و از حرکت های شخصی شان میرن اشتراک میکنن در این بحث. ما از اشتراک کننده آگاهی هم نداریم.
تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکس ای پوتسل ویلي وو چې په قطر کې بین الافغاني خبرې به په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره یو مهم فرصت وي او جرمني هیله مند چې دغه خبرې د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ باور رامنځته کړي. ټاکل شوی د جرمني او قطر په کوربتوب دغه خبرې د راتلونکي یکشنبې او دوشنبې په ورځو په قطر کې ترسره شي. په هغې اعلامیه کې چې د ښاغلي پوتسل لخوا نن خپره شوې، دا واضح شوي چې په دې خبرو کې ټول ګډونوال به په انفرادي او مساویانه توګه برخه اخلي. طالبانو هم له دې مخکې افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو په اړه تل په ورته دریس ټینګار کړی او ویلي دي چې له افغان چارواکو سره د حکومت د استازو په توګه نه، بلکې د عادي افغانانو په توګه خبرې کوي. په قطر کې مخکې دا ډول یوه پلان شوې غونډه د ګډونوالو د زیات شمېر او د غرض د استازولۍ له امله لغوه شوې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په کابل کې د طالبانو پرونی برید وغنده او ویل دا برید ښیي چې عاملانې د ملکي وګړو ژوند ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د یوناما لخوا نن په خپره شوې خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدمي چې یامامود وویل په ملکي میشتو سیمو کې د چاودیدونکو موادو کارول د افغانستان عامو خلکو ته په لویه کچه د زیان اوښتو سبب کیږي او دی د دغو ویرونکو کړنو د عاجلې پای ته رسېدا غوښتنه کوي. په کابل کې د تېرې ورځې په کچې د افغانستان د دفاع وزارت په لوجستیک ریاست وشو د ټپیانو په ډله کې شاوخوا 50 دی یو خونځي زده کوونکي دي. افغان چارواکو د دغه برید د تلفاتو په اړه تر اوسه زیدو نقیزې څرګندونې کړې دي. د افغانستان د لوی عامې روغتیا وزارت د ټپیانو شمېر 115 تنه ښودلی. دفاع وزارت د ملي اردو د څلورو سرتیرو د وژل کېدو او دغه راز د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو د دو تنو د وژل کېدو خبره کړې او دغه راز د عامې روغتیا وزارت هم ویلي چې په دې برید کې 15 ملکي وګړي وژل شوي دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي په کابل کې د خپل یو قاضي د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې ولایت د امنیې قمندانې ویان حکمت الله دورانی نن ازادي راډیو ته وویل قاضي فهیم الله فدایي چې د میدان وردګ ولایت په محکمه کې د قاضي په توګه دنده ترسره کوله، تېره ورځ ناوخته په کابل کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شو.
تېره ورځ کله چې د کور نروزي د ماشومانو سره یو ځای نامعلومه وسلوالو د باغ داود سیمه کې وژلی. د کابل 15 ناحیې مربوط رځي د باغ داود سیمه کې.
تر اوسه چا یو کومې ډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی اخیستی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. وروسته له دې چې تهران د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ له ټاکل شوې اندازې د زیاتو یورانیمو د غني کولو اعلان وکړ، د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل ایران له اور سره لوبې کوي. ترامپ تېره شپه په سپینه ماڼۍ کې د خبر اعلانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ایران ته څه پیغام لري وویل ایران په دې پوهیږي چې څه کوي او زیاته کړه دا هیواد له اور سره لوبې کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې پرون د تهران هغه ادعا تایید کړه چې وایي په ټیټه کچه د غني شوي یورانیمو اندازه د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ ټاکل شوي هدا اوښتې ده. د جنوبي کوریا ولسمشر د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ ورستې کتنه چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ پوله کې ترسره کړه د هیوادونو ترمنځ د دښمنۍ لپاره پای وبلله. مون جین دغه څرګندونې نن د خپلې کابینې غونډې ته وکړې او وویل چې د ټرمپ کیم کتنه دا معنی لري چې دواړو هیوادونو د دښمنۍ اړیکو د پای ته رسولو او د سولې د یو نوي پړاو د پیلولو اعلان کړی دی. ډونالډ ټرمپ او کیم جون اون د جون په 10مه پر دې پوله سره وکتل. اوکراین وایي دوه سرتیري د اوکراین په ختیځ کې له روس پلاوه بیلتون پالو سره په نښته کې وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د دفاع وزارت نن وویل بیلتون پالو په تیرو 24 ساعتونو کې 25 ځلې له اوربند څخه سرغړونه کړې او د مینسک د سولې د موافقې خلاف په لسګونو د توپ ګولۍ شته دي. پوځ دغه راز ویلي چې په متقابلو ډزو کې درې بیلتون غوښتونکي وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
تاسی د ازادي رادیو خبرونه اروي. په دې خبرونه کې به وروسته واوري چې د افغانستان د حکومت ویندویان په قطر کې د رواني غونډې په اړه څه وایي. ټاکل شوی ده چې د یکشنبه او دوشنبه په ورځو د افغانستان څخه د سیاستوالو یوه ډله دوه ته ولاړ سي او هلته د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره وګوري. خوایا حکومت په دې ډله کې وي او که به نه وي ولې؟ په دې اړه په خبرونه کې رپورت لرو. په دې خبرونه کې مو په کابل کې د پرونی حمله د قربانیانو او د هغوی د کورنیو سره مو خبرې کړې دي. په دغه شونځي کې یو زده کوونکی چې پرون د حمله په وخت هلته و ازادي رادیو ته وایي
دلته زناسم کنه زه په دریمه چوکی کې چې چارو سره زموږ استاد باندې
چې الکا افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په دغه حمله کې چې پرون په کابل کې وسو یو 15 شوونځي زده کوونکي زخمیان شوي او یو شمیر نور وژل شوي چې شمیري زید نقیز دي. خو په دغه حمله کې د ماشومي وژل شوي زده کوونکي مور وایي
هیڅ سره خود نه پامیدم خو نن تکلیف اعصاب هم دارم هیله باندې ستونه اداري کلام کړي مشال
په دې خبرونه کې به تاسو ته سپورتي خبرونه وړاندې کوو او دوه ونیس پروګرامونه لرو چې یو د ښځو پروګرام دی او یو کومیډي پروګرام د ګوریا چار. د خبرونې اول رپورت مو په دوحه کې د رواني پلان شوی غونډې په اړه دی. ټاکل شوی چې لکه څنګه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر اعلان کړی. ټاکل شوی چې د راتلونکي یکشنبه او دوشنبه په ورځو په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وي چې په هغه کې به د طالبانو سیاسي استازي له افغانستانه د یو ورغلي پلاوي سره ګوري. د خلیزاد په ټویټ کې د خبرو ته بین الافغانی خبري ویل شوی وي. د دغو خبرو کوربه به خلیلزاد وي او همداراز د جرمني او د قطر حکومتونه به دغو خبرو قربان وي. په دې کې چې آیا د افغانستان د حکومت استازي رسما په دغو خبرو کې ګډون کوي کیا؟ اسمان کار رحمت الله افغان ارک ته زنګ وهلی و. افغان صاحب تاسو ته څه وایي؟
بل فرشته جان یو مطبوعاتي غونډه و چې موږ همکاران هم ورغلی وو. په داسې حال کې چې دراتونکو ونی د شنبه او یک شنبه په ورځو د قطر په مرکز دوه کې د قطر او آلمان په قربتو بین الافغانی ناست جوړیږي. افغان حکومت وایي له دوی سره د دې ناست جزئیات نه دي شریک شوی. خو د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په خبري ناست کې هله خو ده چې دغه ناست او د نړیوال ټولنې هیالي ځلې لامل سي تر څو د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغانی خبري اترې پیل سي. هغه وایي موږ د دې ناستې د جزئیاتو په اړه معلومات نه لرو. کوم افراد او اشخاص چې دې ناستې ته دعوت سوي ته باندې شخصي ادرسونه او اشخاصو په توګه برخه اخلي موږ د برخې اخیستونکو په اړه هم معلومات نه لرو. خو موږ لپاره مهمه ده چې د افغانستان د سولې د پروسې مالکیت د افغانانو په لاس کې وي. که څه هم ښاغلي صدیقي د دې ناستې د هدف او د ګډونوالو په اړه معلومات ښکاره نه کړل، خو د راپورونو په اساس چې په دې ناسته کې نږدې 60 کسان برخه اخلي او د غونډې ایجنډا به د ناستې په لومړۍ ورځ ټاکل کیږي. ښاغلي صدیقي دا هم ونه ویل چې په دې ناسته کې د حکومت استازي برخه اخلي او کنه، خو له دې وړاندې د سولې د شورا ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته ویلي وو چې که د حکومت استازي په دې ناسته کې برخه اخلي نو باید د حکومت استازو په توګه برخه واخلي نه د اشخاصو په توګه. دا ناسته چې ټاکل سوې ده په قطر کې ترسره سي، د بریک هاف بنسټ لخوا تنظیم سوي او د کوربتوب چارې د جرمني او قطر په غاړه دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازي مارکس پوت زلوای په قطر کې بین الافغاني خبرې به په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره یو مهم فرصت وي او جرمني هیله من دی چې دغه خبرې د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ باور رامنځته کړي. په هغه اعلامیه کې چې د ښاغلي پوت زلخوا نن خپره سوي دا واضح سوي چې په دې خبرو کې ټول ګډونوال به په انفرادي او مساویانه توګه برخه اخلي. طالبانو هم له دې مخکې د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو په اړه تل په ورته دریځ ټینګار کړی و چې له افغان چارواکو سره د حکومت د استازو په توګه نه بلکې دا د افغانانو په توګه خبرې کوي. خو د نړیوالو اړیکو کارپوه سید خالد سادات بیا وایي چې د دې ناستې په اړه له افغان حکومت سره همغږي نه کول بعد دې غونډې په پایلو ناوړه اغیز ولري.
که دوی د بین الافغاني مذاکراتو خبره کوي، بین الافغاني مذاکرات به مستقیما د افغان حکومت سره پیل شي. که دوی د افغان حکومت سره د منحص افغانانو کښېني او نه د حکومت د لوري، بالاخره دغه تضمین هیڅ وجود نه لري چې دغه د ټولې مسلې څوک تطبیقي څنګه تطبیقي او نوعیت به څنګه وسي. یعنې د سولې دغه توافقنامه بالاخره په دې ځای کې نتیجه نه شي حاصلولی، او د سولې توافقنامه باید د یو نظام سره وشي، د یو حکومت سره وشي. که چېرته افغان حکومت ته طالبان منحص حکومت نه قایلېږي، دا په دې معنی باندې چې د سولې توافقنامې لپاره دوی حاضر نه دي.
له دې وړاندې هم په قطر کې دا ډول یو پلان شوې غونډه ظاهراً د ګډونوالو د زیات شمیر له امله لغوه سوه. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره په خبرې مخته وړي، پرون په یو ټویټري پیغام کې د دې خبرو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دغه خبرې د افغان سولې د پرمختګ لپاره یو مهم ګام دی. بله فرشته جانې، دغه مطبوعاتي غونډه وه چې موږ همکاران هم ورغلي او موږ نه راپور چمتو کړی وو.
مننه افغان صاحب. اوریدونکو، د افغانستان د جمهور رئیس نوی ټاکل سوی ویندوی صدیق صدیقی نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې په دې اړه چې د افغانستان حکومت به استازي په دوحه کې را روانې غونډې ته نه ورستوي او ولې به نه ورستوي خبرې کړې وي. دغه خبرې تاسو زموږ پر پاڼه باندې لوستلی سئ. د دې خبرې غونډې نور جزئیات د ازادي راډیو د پاڼې ادرس دی، ازادي راډیو ټکی کام.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو پرون په کابل کې د پل محمود خان په سیمه کې له چاودنې وروسته بیا د وسوال نشي څخه خبر شو. اوس مو په خبرونه کې مخکې واردل چې د افغانستان د حکومت بیلابیلې ادارې په دې اړه زده نقص ارقام ورکوي، خو د افغانستان د پوهنې وزارت یو ځای ویلي دي چې په پرونی چاودنه او وسلواله حمله کې چې یو ښوونځي ته نږدې سوی وه، یو 50 زده کوونکي زخمیان سوي وو او په دغه زکونکو کې یو شمېر کسان مرسوي هم دي. د ازادي راډیو خبریالي ناجی ساپی د یوې ماشومې چې اتکلنه وه او پرون په حمله کې ووژل سوه، د کورنۍ د غړو سره یې خبرې کړې دي. دغه ځانګړی رپورټ برابر کړی چې د دې وژل سوې ماشومې د پلار په خبرو پیلېږي.
دغه کورنۍ د خپلې اتکلنې لور فیروزی د وژل کېدو لپاره اوښکې تویوي. هغه د اوزیر ښوونځي د دویم ټولګي زده کوونکې وه چې د دوشنبې په سهار د کابل ښار د پل محمود خان په سیمه کې د یو موټر بم چاودنې ښکار شوه. فیروزه له ګڼو ارمانونو سره د دوشنبې په ورځ ښوونځي ته تللې وه، خو له څو ساعتونو وروسته یې مړی په کور ننوتو. د فیروزي پلار حبیب وایي کله چې د لور احوال ورته راغی، ورځ ورباندې تیاره شوه او نور په ځان پوه نه شو.
نو بجا بود که با ما زنگ آمد بیا که در داخل هم مکتب و شکایت انفجار شد.
وقتی که آن خیلی هفتیده بود از تمام داشت خون آمده بود از میدیگه کسی خون آمده بود.
ده هغه پلار ویل د لور تر ټولو غټ ارمانی دا و چې ډاکټر شي او خپل وطنوالو ته د خدمت جوګا شي. هغه هیلی چې پوره نشوي. د فیروزی مور پریګل چې د خپل لور عکس یې زړه ته جوخت نیولای وای د لور مړینه هغه ما تکړه
هیڅ سر خود نه فهمیدم خو نم تکلیف اعصاب هم دارم هیله باندې سینه اداري کلان کدی مشال ای دغه کور شدم ما علی تر از مې نه ګوشه ای چې دف مې خدا نه کده مام سرمان چیز نشه که خبر آمد که مې ګاله فیروزه.
د فیروزی کورنۍ د کابل ښار په ششهی سیمه کې په یو کرایي کور کې اوسیږي. پلار یې په نانوایی کې کار کوي. وایي د خپلې لور د تدفین د مراسمو لپاره پیسې په پور اخیستې دي. مروه د فیروزې ټولګیواله او خور ده. هغه لا هم په دې نه پوهیږي چې نور به فیروزه د لارې ملګرې نه وي، خو مروې سره چانس یاري کړي چې په هغه ورځ ښوونځي ته نه وتللې.
مکتب نه رفته بودیم، بس خودش درس میخوان، سرتخته میخیست.
د فیروزی ښوونځی د دوشنبه د ورځې د موټر بم چاودنې سیرمه دی. د نن ورځې د ښوونځي فضا او د زده کوونکو د ترانو ځای ویرجن حالت نیولی. څوکۍ له زده کوونکو تشې دي، قلمونه او کتابچې پر ځمکه پراته دي. سدیه یوه ښوونکې ده، وایي زده کوونکو ته یې لیکل او لوستل ښودل چې چاودنه وشوه.
یعنی بسیار یک حالت وحشتناک بود، اما کی وحشت زده شده بود. شاگردا بسیار د استرار بودن، می ترسیدن و گریه می کردن.
د دې ښوونځي یو زده کوونکی رحمت وایي،
زه په دوم کلاس کې ما د ټیچر سره دلته زناسم کنه، زه په دریم چوکی کې ټیچر سره زموږ استاد باندې چې الکا پنځو څومره نالکان زخمی شول.
د پوهنې وزارت وایي د کابل د پولی محمود خان په سیمه کې د دفاع وزارت د لوجستیک پر مرکز په ډلیزه حمله کې 50 زکون کې ټپین شوې دي. د امیر وختیا وزارت په وینا په دې حمله کې 15 ملکیان وژل شوي او 115 نور ټپین شوې دي. طالبانو پرون د دې حمله مسولیت ومنه او ویل چې هدف یې د افغانستان د دفاع وزارت د لوجستیک یو برخه و.
مول جنگ نغوارو، مول صلح غوارو، مول زیرانی نغوارو، مول عبادی غوارو، مول جهن نغوارو، مول علم غوارو، مول توپت نغوارو، مول کلام غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشانی غوارو.
د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه تاسو ته ماښام تر وو بجو پورې رویدلای سي. د ماښام تر وو بجو پورې د ازادي رادیو خبرونه تاسو نه یوازې چې رادیو غانو اوریدلای سي، تاسو که انټرنیټ لري په انټرنیټ باندې په اسانۍ پیدا کولای سي او اوریدلای سي. د ازادي رادیو د پانی آدرس ته ازادي رادیو ټکی کا. اوس ورځو تخار ته په تخار کې چارواکي ادعا کوي چې وسوالو طالبانو په دغه ولایت کې د کوچنیانو د پولیو د واکسین کمپاین بند کړی دی. د تخار ولایت د ماورای کوکچه ولسوالۍ اوسیدونکو او چارواکي وایي چې کچيري دغه د پولیو کمپاین ته اجازه ورنه کړسي، د کوچنیانو د فلج یا د ګوزن مرض به خپور سي. د ازادي رادیو خبريال اجمل اریان په دې اړه چې ولې وسوال اجازه نه ورکوي چې کوچنیانو ته د پولیو کمپاین ورسي رپورت لري.
د تخار ولایت په مواره کوکچه ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د ګوزن ضد واکسین پر کمپاین بندیز لګولی دی. د تخار ولایت د عامې روغتیا چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د دوبنی کمپاین پیل سره سم وسلوالو طالبانو د مواره کوکچه او د دې ولایت په ځینو نورو سیمو کې د ګوزن ضد واکسین کمپاین مخه نیولې چې دا ګام د خلکو د اندېښنې وړ ګرځېدلی دی. د نوموړي ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احمد ولی راسخ په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل،
متاسفانه طالبانو په دلایل نامعلوم از تطبیق از
طالبانو د نامعلومه دلایلو له مخې تر خپل واک لاندې سیمو کې د ګوزن ضد واکسین مخه نیولې او زه پر دوی غږ کوم چې د روغتیا سکتور یو غیر پوځي او غیر سیاسي سکتور دی او هغه کوچنیان چې د دوی تر واک لاندې سیمو کې ژوند کوي هغوی حق لري چې واکسین شي او تمه لرم چې طالبان کوچنیان له خپل حق څخه محروم نه کړي. نموړی ټینګار کوي چې د ګوزن ضد واکسین ټیمونه چمتو دي او که چیرې دوی ته وسلوال طالبان د واکسین د پلي کولو اجازه ورکړي نو فورا د دولت په نامونو سیمو کې د واکسین کمپاین پلی کوي. د تخار د عامې روغتیا د رئیس په وینا چې له څو کالو راهیسې په دغه ولایت کې د ګوزن کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې خو که چیرې طالبان د دې کار مخه ونیسي نو ښایي په دې ولایت کې د ګوزن مثبته پیښه پیدا شي.
د دې کمپاین پلان داریم، برنامه داریم چې 3,50,000 طفل در ولایت تخار تحت
موږ په دوبنی کمپاین کې د تخار ولایت په کچه په 3,50,000 کوچنیانو واکسین پلي کوو او تر څنګ یې موږ 2,40,000 کوچنیانو ته د کولمو د چنجویو ضد د البندازول تابلیت ورکوو ځکه د تخار د ځینو سیمو اوسیدونکي له صحي اوبو څخه برخمن نه دي. بلخوا د تخار ولی عبدالحق شفق هم د طالبانو له لورې د ګوزن ضد واکسین پر کمپاین بندیز لګول مني او زیاتوي چې دوی خپلې هڅې پیل کړي تر څو د قومي مشرانو او د دیني عالمانو په منځګړیتوب دغه ستونزه هواره کړي. متاسفانه وسلوالو طالبانو د ماورای کوکچه ولسوالیو کې د خپل تر واک لاندې سیمو کې د واکسین پر کمپاین بندیز لګولی دی او کوچنیان یې له خپل حق څخه بې برخې کړي دي او یونیسف او زموږ لخوا هڅې جریان لري او تمه لرو چې دغه ستونزه حل شي. بلخوا ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې دوی د افغانستان په کچه د ګوزن ضد واکسین پر کمپاین بندیز لګولی دی او دغه راز زیاتوي تر څو چې د دوی اندېښنو او پوښتنو ته د روغتیا نړیوال سازمان له لورې ځواب ورنه کړل شي نو د دوی بندیز به دوام ولري. خدای په ډاګه نه کړه چې څه ډول پوښتنې او اندېښنې لري. د نوموړي ولایت سیمه ییز چارواکي وایي که چیرې د دیني عالمانو او د قومي مشرانو منځګړیتوب نتیجه ورنه کړي نو بله لاره دا ده چې باید د دې ولایت ټولې ناامنه سیمې او ولسوالۍ د طالبانو له وجود څخه پاکې شي تر څو په راتلونکي کې د دې ولایت ماشومان د ګوزن ضد واکسین څخه بې برخې پاتې نه شي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، تخار.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
په غزنی کې یو شمیر مدني فعالان او د غزنی اوسیدونکو دا کوي چې کله راځي چې د افغانستان جمهور رئیس غزنی ته تللی وو او هلته یې د دوی سره ژمنه کړې وه چې د دوی ولایت به بیا ورغول سي او پراختیایي پروژې به ورته راسي، هیڅ عملي اقدام نه دی سوی. خو د غزنی والی ردوي د ازادي راډیو خبریال حبیب الله تاثیر له غزنی رپورټ لري.
په غزنی کې ځینې مدني فعالان او ځوانان شکایت لري چې له غزنی سره د ولسمشر کړې ژمنې نه دي عملي سوې. دوی وایي یا خو مرکزي دولت غزنی ته ښه اړولې او یا یې هم محلي ادارې پوښتنه نه ده کړې.
زه توریالی نصری یم، زه د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. زه همیشه عرفت احمد پر دغه لار باندې لرم او غزنی ته ځم راځم. نو کله چې دغه لوی جنګ پیښ شو او تیر شو نو بیا ولسمشر ډېرې پیسې ومنلې، ډالرې ومنل. نو هغه چې کله موږ اوس وینو هیڅ تغییر او تبدیل نه دی پکې راغلی.
نظام احمد امیر یم. د بیا رغونې برخه کې هیڅ نه وخت موږ نه دلیدلی. یو جماعت جو نوی جماعت ولو پراخ ولو ډېر خلک ځای ولو هغه ګډ کو بیرته به همداسې جوړ کړي. نور خو موږ هیڅ نه وخت نه دلیدلی.
بل لور ته ځینې سیاسي کسان هم په دغه نظر دي چې له غزنی سره د شاوخوا 25 میلیونه ډالرو تر څنګ یو شمېر کړې ژمنې نه دي عملي سوې. د لوی افغانستان تحریک مشر جمیل وقار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د ملي یووالي حکومت چې د هیواد ټول ولایتونو سره کوم ژمنې کړې بیخي کمې عملي سوې دي.
کله چې ولسمشر غزنی ته سفر وکړ د ویل سي غزنی کې د پانګونې لپاره، د غزنی د جوړونې لپاره، بیا په ځانګړې توګه د ادارو د جوړونې لپاره، د حکومتي ادارو د دغه لپاره به 20 میلیونه ډالر ځانګړې کړي. متاسفانه هغه پیسې لا هم راغلي نه دي او لا هم هغه پروژې سي د پلان کې لا د اعلان کړي وي، لا په ټوله کې د حکومت د غزنی لپاره له جګړې اوس اعلان کړي وي هغه نه دي پلي سوي.
که څه هم چې ډېری ژمنې لا هم نیمګړې پاتې او پر ځینو یې لا سره کار نه دی پیل سوی، نو د غزنی والي وحید الله کلیمزای وایي ژمنې په یوه ورځ نه تر سره کیږي. ازادي راډیو ته یې وویل څو ځله حیاتان راغلي دي، هر ژمنه چې دلته سوې تر کار لاندې ده.
هر هغه تعهدات چې دلته شوي دي هغه ټول تر کار لاندې دي. مکرر دوه درې ځله د پیګرې دپاره دلته حیاتونه راغلي دي. په هر برخه کې چې کوم تعهدات او وعدې د غزنی ولسونو ته جلالت مآب رئیس جمهور ورکړي زیاتره عملي شوي دي. هغه چې پاتې دي هغه هم تر کار لاندې دي او انشاءالله په خپل وخت باندې به عملي کیږي.
کله چې د تیر میلادي کال په اګست میاشت کې وسلوالو طالبانو پر غزنی ښار له څو لورو څخه وسلوال بریدونه وکړل او په سلګونو کسانو توپې کې بر ژوبل واوښته، سوونه مارکیټونه، دوکانونه او کورونه ړنګ او وسوځول سول.
مخکې تر دې چې وردګو ولایت ته ولاړ سو، میدان وردګو ولایت ته، او هلته د پوځي عملیاتو په اړه رپورټ واورئ. په یاد ولرئ چې په دې خپرونه کې وروسته تر څلور نیم بجو وروسته د ښځو ځانګړی پروګرام، رونیس پروګرام او د ګوړیا چار تنظیم پروګرام درو. نو دا دوه پروګرامونه حتما سره واورئ. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د میدان وردګو په ولایت کې د پوځي عملیاتو د چټکتیا خبر ورکوي. د چارواکو په حواله وایي چې په دې ولایت کې په وروستیو کې یو شمېر بهرني وسلوال هم په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي، خو وسلوالو طالبانو دا ادعاوې رد کړې دي. د شرافت رپورټ په ګډه واورو.
د میدان وردګو ولایت سیمه ییز چارواکي وایي دغه عملیات یې د دغه ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې ترسره کړي. د دغه ولایت امنیه قومندان محمد ویسی میمی ازادي راډیو ته وویل چې د یادو عملیاتو پر مهال 300 وسلوال طالبانو وژلي او یو شمېر یې نور ټپیان کړي دي. نوموړي وایي په یادو وژل سو وسلوالو طالبانو کې د دې لوړ پوړي مشران هم شامل دي.
د ولایت د ډیر سخت تلفات خوړلې، تقریبا د درو میاشت کې 300 نفر د دښمن طرفاتو په میدان وردګو ولایت کې، چار میاشت کې 300 نفر د تلفات. دا عملیاتونه مکنی عملیاتونه او هوایي عملیاتونه دي.
کومندان وایي د یادو عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو لیزرداره کې ته حمله منځ وړي او د غراز لاس بهرني وسلوال هم وژلي، او په خبره یې چې په وژل سو بهرنیانو کې د دې کومندان د ابوزوپا په نامه هم وژل سوي چې د سعودي عربستان اوسیدونکي دي. نوموړي زیاتوي چې یادو بهرنیانو په دایمیرداد او جغتو ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته په ماین او موټر بم جوړونه کې زده کړې ورکولې. کومندان وایي د دې عملیات همدا اوس هم په جلریز او سیدآباد ولسوالۍ کې روان دي. نوموړي وایي چې تېره ورځ د دغه ولایت په سیدآباد ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړي چې پر مهال یې د دغه ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو والی په نامه د حمزه هم وژلي. دوی وایي دغه معلومات تر اوسه پورې تایید شوي نه دي او غیر رسمي سرچینو ورکړي. سیمیمی وایي چې د یادو عملیاتو پر مهال افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله وشتي، خو وایي چې شمېر یې ډېر کم دی. نوموړي د افغان سرتیرو کره شمېر یاد نه کړي. په ورته وخت کې بیا د ولایتي شورا مسؤلین وایي چې د افغان پوځیانو یادو عملیاتو کومه پایله نه ده ورکړې. د یاد ولایت د ولایتي شورا غړي شریف الله او تک ازادي راډیو ته وویل چې دغلته افغان پوځیان د دې پر ځای چې سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي، خپل سیمې وسلوالو طالبانو ته خوشي کوي.
دغه کومه ساحو کې چې مخکې د ملي اردو پوستې وې دا هم راوروسته شوي دي. تقریبا په دې لنډو شپو کې د ملي اردو د څو بیسونه د جلیز په ولسوالۍ کې دا هم پرېښودل. هغه پوستې سره چې د تامین کو، تاسیس کو، بیرته جوړې کو، فعالی کو، ولې برعکس موږ سره ډېرې سیمې له لاسه ورکړلې او طالبانو سره چې د اکثریت سیمو کې سره چې د
ها خوا بیا د وسلوالو طالبانو ویان زبیولله مجاهد د افغان چارواکو هغه ادعاوې ردوي چې ګڼې په تېرو دریو میاشتو کې 300 وسلوال طالبان وژل شوي وي. نوموړي د دغه عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو ټپي کېدا او وژل کېده تاییدوي، خو وایي چې شمېر یې ډېر کم دی. زبیولله مجاهد هغه خبرې هم رد کړې چې ګڼې د یاد ولایت والي دي وژل شوي وي او یا دې هم له دوی سره بهرني وسلوال مرسته کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
نقیب الله حسنزی له کندهار لیکلي، طالبان حاضر دي چې سوله وکړي خو امریکا بے باور ده، مخامخ یو څه او د پردې شاته بل څه. ښه بېلګه یې د ایران سره تړون یادولای سو. فضل کریم درویش له پکتیا د ځاځي اریوب پولیس والی څخه لیکلي، د امریکایي ځواکونو وتل به اوربند او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. پژواک له کونړه لیکلي، وسوال طالبان وحشي مفکوره لري او سولې او اوربند ته هیڅ ډول ژمنتیا نه لري. هیلمند د کابل له لیکلي، وسوال طالبان په افغانستان کې د پاکستان د دوه مخې پالیسۍ یو محصول دی. یو بل اوریدونکی چې دلته یې دقیق نوم نه دی لیکل سوی وایي چې کچېری د خیلمند دی اوریدون که دایلی کی چې مزرات غړم کته خپل نمونه سمونه لیکي لوستری ډیر ګران وی دایلی کی چې د افغانستان حکومت باید په هر ډول خبرو کې غډون ولري ځکه دا حکومت د افغانستان د خلکو استازي حکومت دی نه یو وسلواله ډله او عبد الله بارکزای د هلمند د ناوی ولسوالۍ څخلي کې بین الافغاني خبرې اوربند او عمومي سوله زموږ ملي ارمان دی د جرمني او قطر څخه مننه کوو چې د سولې په پروسه کې همکاري کوي اوردونکو کله چې د ازادي راډیو څخه ستاسو نظرونه خپریږي نو باید تاسو پوسی چې په دې کې د ازادي راډیو به طرفه ده یعنی موږ نظر نه لرو دا کومې خبرې چې تاسو لیکلي درته لولو او تر همدغه ځایه پورې وي اوس به ورسو نوریاس نوري د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د افغانستان جمهوری ریاست وای په قطر کې د راتلونکو بین الافغانی خبرو په اړه ورسره معلومات نه دي شریک شوی او نه هم د ګډونوالو په اړه معلومات لري د خبرې د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی نن په افغانستان کې نن په کابل کې وبخې په یو خبري غونډه کې وکړه ښاغلی صدیقی دا وویل چې آیا د حکومت چارواکي په دې غونډه کې ګډون کوي کنه خو تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتسل ویلي و چې په قطر کې راتلونکو بین الافغانی خبرې به چې ګډونوال به په انفرادي توګه پکې برخه اخلی په افغانستان کې سولې ته رسیدو لپاره یو مهم فرصت وي او جرمني هم هیله مند دی چې دغه خبرې د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ باور رامنځته کړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یو نامه په کابل کې د طالبانو پرونی برید وغنده او ویل دا برید ښیي چې عاملان د ملکي وګړو ژوند ته هیڅ پاملرنه نه کوي پرون په کابل کې په خونړي برید کې له 110 زیات ملکي وګړي ټپیان شول چې اکثریت هم د یو خوندې زده کوونکو شاوخوا 50 زده کوونکو په دې حمله کې ټپیان شوي دي ورسله د تهران د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ له ټاکل شوې اندازې د زیاتو یورانیم د غنې کولو اعلان وکړل د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وویل ایران له اور سره لوبې کوي د جنوبي کوریا ولسمشر د امریکا او د شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ وروستۍ کتنه چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ پوله کې ترسره کړه د هیوادونو ترمنځ د دښمنیو لپاره پای وبلله اوکراین وایي 2 سرتیري د اوکراین په ختیځ کې له روس پلوه بیلتون پالو سره په نښته کې وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي
او اوس خان محمد سین سپورتي خبرونه وای
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د کرکټ الف ملي ټیم بنگلاديش ته ورسید د افغانستان د کرکټ بورډ د اعلامیې له مخې د هیواد د کرکټ د الف ټیم د تیرې ورځې په سهار د 2:30 ورځنیو او 15 ورځنیو سیالیو په هدف بنگلاديش ته لاړ د دغه اعلامیې له مخې د افغانستان کرکټ بورډ په دې وروستیو کې د الف د ټیم د انتخابولو لپاره بیلابیل پروګرامونه ترتیب کړي چې د دغې اوږدې پروسې وروسته د بنگلاديش د الف د ټیم پر وړاندې سیالیو ته انتخاب شو دغه سیالۍ به د روانې میلادي میاشتې په 15مه پیل او د همدې